السلام علیکم استاد مشی دا مشال ریډیو دا مهال په خبر کې د غرمې 12 بجې دی د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حامد دا هر کله کې پر خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو پر سنن ز خبرونه د نړۍ رنگونه هم د خبرو خو اول خبرونه د ټول عناصر
ستړي مشه لومړی د خبرونو سټکی وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې سره د ځینو نورو پروژو شروع کولو منظوري ورکړې ده. د کندوز ولایت چارواکي وایي یو ولسی پاسونوال په ډزو خپل 15 ملګري وژلې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل لخوا آبادکاري پر ضد د قرارداد منظوري ورکړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. وفاقی حکومت پرون د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې سره د ځینو نورو پروژو شروع کولو منظوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د پرمختګ او منصوبه بندۍ وزارت په بیان کې ویلي شوی چې د پرمختیایي مرکزی کاري ډلې یعنی سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لارو او سړکونو ترڅنګ د 1.8 ارب روپو په لګښت د سړکونو جوړولو د بیلابیلو منصوبو منظوري ورکړې ده. په بیان کې راغلی چې په دې منصوبو کې له بسبانه تر خوزداره پورې د 16 کیلومتر اوږد سړک په مغربي لاره د یارک نه تر ژوبه پورې N50 سړک دوه رویه جوړول او د قراقرم هایوی بحالول شامل دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې په هیواد کې جمهوریت له نورو وختونو زیات پیاوړی شوی او دا د راتلونکي نسلونو په ګټه دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په کراچۍ هوایي ډګر کې د یو نیم کال نه زیاتې مودې بهر تیرولو وروسته خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال وکړې. آصف علي زرداري په خپله وینا کې ویل چې عهدې یا څوکۍ معنی نه لري بلکې د جمهوریت تسلسل ضروري دی.
اور میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں
ز پنڑی کی ہر چرتا ہم دتللے ما نو ما ہلتا خلق تدا ویل کوشش کڑے چے پاکستان د شرخخو ہیواد نہ دی مون سرا جمہوریت تے او پدی ہیواد کی جمہوریت ورستر بلی پیاوڑی کیگی
عوام کی خدمت کو ہمارے پاس جمہوریت ہے.
آصف علي زرداري د 2015 کال د جون په 25مه په داسې وخت کې له هیواده بهر لاړې چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په امنیتي ادارو سختي نیوکه کړې وي. د کندوز ولایت یو چارواکي وای په خانآباد ولسوالۍ کې یو ولسی پاسونوال په ډزو خپل 15 ملګري وژلې دي. د خانآباد ولسوال حیات الله اميري تیر شپه مشال راډیو ته ویل چې دغه پیخه د جمعې سهار وختي شوې ده. د خانآباد ولسوال وای په دې ولسوالۍ کې سیمه ایز پولیس نشته خو دغه ملیشا د ولسی پاسونوالو په نامه فعالیتونه کوي. د پیخې ذمہواري چانه ده منلې. درې میاشتې وړاندې هم په کندوز ښار کې یو شپږ پولیس والا خپل دوه همکارانو وژلي وو. د ننګرهار ولایت د پیچرګام ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې په دې وروستو کې له داعش وسلوالو پاکې شوې ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه پوستو او فوزي اډو کې به په سلګونو ولسی پاسونوال ځای پر ځای شي. د والی بیان وایي په دغه پوستو او فوزي اډو کې ډېرې ځواکونو ته به سپکې او درنې وسلې هم ورکړل شي چې د دولت ضد وسلوالو مخنیوی وکړي. د والی بیان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه مشال راډیو ته ویل
په پوستو او بیزونو کې به ګډ امنیتي قواوی او همدارز 500 په شاوخوا کې پاتون کوونکي چې د سیمې خلک دي د به ځای پر ځای شي.
په پیښرګه ولسوالۍ کې په دې وروستو کې د ډلې لاغوان ځواکونو سره سختې جګړې وکړې. امنیتی چارواکي وایي چې د مولا عبدالسلام ضعیف په کور د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. د کابل امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی هم دا خبره تایید کړې. د ویل دوه وسلوال موټر سایکل سپرو د مولا عبدالسلام ضعیف په کور حمله کړې چې د ساتونکو یې وژلې دي. د حمله تیر ماښام د کابل بګرامي ولسوالۍ سره نږدې شوې ده. ښاغلی عبیدی زیاتوي چې د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. مولا عبدالسلام ضعیف اسلام آباد کې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان سفیر پاتې شوی وو. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه قرارداد د رای اچولو نه ډډه کړې چې پکې د اسرایلو د آبادکاري غندنه شوې. د امنیت شورا 15 غړو پرون د قرارداد منظوري ورکړې، خو یوازې امریکې په رای اچونه کې برخه وانخسته. په قرارداد کې ویل شوي چې د اسرایل لخوا د فلسطین په علاقو کې آبادکاري له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. امریکا د امنیت شورا مستقل غړي په حیث د قرارداد د ویټو کولو حق لرلو، خو دا حق یې استعمال نه کړو. د روسیې او شام ولسمشرانو په حلب ښار د حکومتي واک ترلاسه کولو باندې خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې له دې کار سره په جنگ ځپلي هیواد کې د امن تړون لپاره زمینه برابره شي. دواړو مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې له حلب ښاره د یاغیانو ډله وتلي، خو حکومتي ځواکونو د هغه ښار بهره بمبارۍ ته دوام ورکړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کلنۍ خبري کانفرنس پر مهال د حلب ښار بیرته نیول وستایل او دای په شام کې د حالاتو پر ځای کولو لپاره مهم ګام وبللو. نوموړي په خپله وینا کې د ایران او ترکیې ستاینه هم وکړه چې د حلب ښار نه د خلکو رایستلو تړون کې یې مهم کردار ترسره کړی و. پوتین وویل چې درې واړه هیوادونه به د شام په اړه د امن خبرو اترو لپاره د قازقستان پلازمینې استانا کې سره راغون شي. اوروسته خبر، اسلامي دولت وسلوال ډلې پرون یو ویډیو خپره کړې چې پکې د برلین کریسمس بازار باندې د حملې مرکزي مشکوک تن وسلوال ډلې ته ژمنه او بیعت کوي. د امریکا منتخب ولسمشر په دې اړه سخت غبرګون ښودلی دی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اماق خبري اجانس په ویډیو کې انیس العمیری ښودلی چې د لویدیز هیوادونو د هوایي بریدونو غچ اخستو ژمنه کوي. انیس العمیری د ایټلی پولیسو 13 ورځ په میلان کې وژلو. نوموړي د دسمبر په 19 په برلین کې د کریسمس بازار کې پر خلکو لوی لاری وخېجوله چې پکې 12 کسان وژل شول. دا داود مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د پاکستان وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې نورو پروژو منظوري ورکړې، خو د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مرکزي حکومت دوکه کوي. دا پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری وای چې جمهوریت با کمزوری کې دوتا نه پریک دی.
جمهوریت کو ہم ڈیریل نہیں کرنے دیں گے نہ ہونے.
دا خیبر تیرا میدان اسیدون کی شکایت کوي چې حکومتی مرستې د نش برابر دی.
اسپتال نه جوړ شوی د کور په شرطی کې دا کو زمونږ زیدا سیر چې اسپتال له ډیر ضروري دي چې مرز سي بيماري شمه په خول راوالو دغه نه لوا درډونو مسالم شته به شو.
دا نړۍ رنگونه خبرونه کې د نوي هندي فلمونو حال درکو.
که تو نه پر سیر وکول کې دا
نه
که تو مقصود کو جانتا
کبي نه ګل
دا ای بیاري ګنګ کې
معلوم.
چل ریکارډ کې خپل نام بتا
روم ګلاب.
نو رپورٹونه شنه نه او تفسیری هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې سره د ځینو نورو پروژو د شروع کولو منصوري ورکړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت اوس هم په دغه منصوبو اندېښنې لري او وزیر اعلی پرویز خټک یو وار بیا غوښتنه کړې چې په دې معامله دي د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلل شي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د جمعې پورس په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال په مشرۍ د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټۍ غونډه وشوه چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د سړکونو سره سره د نورو سړکونو جوړولو د یو شمېر منصوبو منظوري ورکړې شوه. د یاد وزارت لخوا جاری شوي بیان کې ویل شوي چې دا منصوبه به په 1,80,000,000,000 روپو په لګښت سرته رسولی شي. په دې منصوبو کې د بسمانه تر د خوزداره پورې د 1,06,000,000,000 اوږد سړک پیک په مغربی لار د ډیر اسمل خان د یارک نه تر د ژو پوری ان 50 سړک دورو یا جوړول او د قراکرم هایوی وی بحالول شامل دي. بل پلو د وفاقي حکومت د بیا بیا کانه کولو باوجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون یو وار بیا په سی پیک منصوبه کې د مغربی لار په حواله غوښتنه کړې چې وزیر اعظم نواز شریف دی په دې معامله باندې بیا ټولګوندي زغونډه راوبلي چې دا معامله هوار کړي او د دې اندېښنې لری کړي. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
په همدې موضوع خبرې کوو. تاسو واورېدل چې وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې سره د ځینو نورو منصوبو شروع کولو منظوري ورکړې. زموږ همکار ګولیاس په دې موضوع د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د اقتصادي راهداري کې د نورو پروژو ته څنګه ګوري. نوموړي په جواب کې وویل
پدې کې جی دا دوی چې کوم وایي چې د بسیمانا گوادر پورې سړک دا انتهایي ظلم زیدا کوي چې ګوره جی د مغربي مشرقي مرکزي روټ خبره په وخت شروع کیږي چې کله دغه سړک د خونجراب نه ګلګت شهر تر کورم او قرآن تر ورسي تر هغې پورې دا یو دی چې د پنجاب پوله شروع شوه نو مغربي مرکزي مشرقي شروع شو هلته چې گوادر ته رسي بیا یو دی نو اغم دی په مغربي په سي حساب دی یعنی بسیما حساب ناک پنجګور گوادر دادې دوړو د ټولو لپاره یو دی او دا په مغربي په سي حساب دی.
خصاص په وینا باندې دا لار د مغربي هغه کې رازي نه بروت باندې څنګه تاسو وای
نه دا ټولو یو دی دا چې خو به چې په ګلګت کې چر سره جوړ شي هغه دې موږ په سي حساب کې دی په دې هزارې کې زموږ هزارې کې کوم جوړي جوړي کې دادې په موږ په سي حساب کې مغربي دا خو موږ په سي نه دی دا خو د ټولو لپاره یو دی دا نه نه الته یو دی نو خبره صرف پنجاب خاورا شروع شو ختم شي پنجاب خاورا ختم شي مغربی پسی حساب.
ڈاکٹر سید عالم صاحب تاسو په راتلونکو کې څه پلان لري چې ولې زکه چې وفاقي حکومت خو د ځینو پروژو د شروع کولو د منظوري ووم ورکي کارونو په شروع دي تاسو راتلونکو کې څه پلان لري زکه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو وری بیا ویلي دي چې د ټول ګوندیز غونډه برابرې
وزیر اعلی راوغړي خو ټول صوبې پارټي ټول ولس په یوځای شي او وفاق ته خبره وکړي دی وایي چې نواز شریف ته راوغړي نواز شریف خود وزیر مخکې راغوښتي وه دواړو ځله باندې سل فیصد دوکه در سره وکړه موږ دا ورته وایي چې ته نواز شریف ته بیا دې آل پارټیز کانفرنس مه وایه دوه ځله دوکه کړلو شل میاشتې د کاریډور تېره شولې اوس هم بیا ته دوکه کوي. زموږ منصوبه دا ده چې یو خو موږ د ریلوې په حواله سره دوی ته بریف ورکړی دی او اوس موږ په سوشل میډیا دا شروع کړی ده چې موږ د ریلوې د کاریډور دپاره یعنی د کاشغر او د گوادر دپاره چې کله هم د ریلوې سروې شوې ده پنځه سروې شوې دي په دې کې څلور چاینا کړي دي یو جاپان کړي ده دا ټول د خیبر پختونخوا په لاره باندې تللې ده. موږ وایو چې دوی دا د موږ له راکړي هم په دا نمونه بجلی منصوبې دوی که موږ ته د اوبو بجلی منصوبې رانه کړي نو بیا موږ څه وګټل او بیا د هغوی سره د هغوی نظام بیا دا نمونه د هغوی سره ګیس چې موږ دغه ټول شیونه اوړو نو اله به هم موږ د کاریډور مالکان شو دا به لنډی نو بیا به د فیصل آباد سړی مجبور وي چې په دې لاره لاړ شي.
د کاریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره تاسو خبرې اورېدلې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علی زرداری د یو نیم کال نه زیاتې مودې وروسته پرون هیواد ته ستون شوی دی. نوموړي په کراچۍ هوایي میدان کې د خپل ګوند پلویانو ته وینا وکړه او وی ویل چې جمهوریت تر ټولو غوره انتقام دی. په دې موقع د پیپلز ګوند یو شمېر مشران هم موجود وو. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې راکوي.
د آصف علی زرداری د هرکلی د پاره په هوایی ډګر په سوونو کارکنان ولاړو او د پیپلز ګوند مشر هم په هغه ټرک خپلو کارکنانو ته وینا وکړه. په کوم ټرک کې چې په 2001 میلادي کال کې د پیپلز ګوند وجلې شوې مشرې بېنظیر بوټو وطن ته بیرته د راتلو وروستو وینا کړې وه. آصف علی زرداری پر دې موقع ویل چې پاک چین اقتصادي راهدارۍ باندې کار دوی پیل کړی وو او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د چین هم ضرورت دی.
ان کی بھی ہم ضرورت ہیں کوئی قوم کسی اور کے لیے یا کوئی
ضرورت یو کوم هیواد اولاد یا کوم قام د بل د پاره حص نه کوي بلکې د خپل ځان د پاره کوي دا د هغوی ضرورت ته خو زمونږ فائدہ پکې هم ده دا هر څه په ګډه د پاکستان د هرې صوبې د خوالی د پاره شوی دا پروژه یوازې د دې د پاره نه ده چې سړکونه جوړ کړي شي بلکې سړکونه او لارې یوازې یو برخه ده د نه پرته نور هم د دې ډېرې برخې
دي اور بہت سے اس میں فیکٹرز ہیں
دا پاکستان پخوانی صدر زیادہ کړه چې هغه بکله هم د جمهوریت پر ضد ګامو نزغمی زکه چې هم دا د هیواد د بریالي یوازې نه لار ده
جمهوریت کو هم ډیریل نه کرنے دیں گے نہ ہونے
دی وای موږ جمهوریت کمزوري کول ته کله هم سوک پرې نه دو بلکې د دې د پیاوړتیا او مخ پر وړاندې بوتلو د پاره به هڅه کوو هم پدې کې زمونږ بریا ده پدې کې د پاکستان بریا ده پدې کې زمونږ د راتلونکو نسلونو کامیابی ده
ہمارے آنے والی نسلوں کی کامیابی
دا آصف علی زرداری د راتلو لړکی د سند صوبایي حکومت او د پیپلز ګوند لخوا د سورزو راهسې تیاریاں روانې وي او د کراچۍ ښار په بیلابیلو لارو د هغه د هرکلی بینرې لګولې شوې وي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره شاوخوا 15,000 پولیس اهلکار هم په ښار کې ځای پر ځای کړی شوی وو د آصف علی زرداری د هرکلی لپاره د سند اعلی وزیر مراد علی شاه سره سره په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د ګوند د قبایلي سیمو مشر اخونزاده چټان د ګوند د خیبر پختونخوا مشر همایون خان تر څنګ د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم موجود وو د ذکر ده چې آصف علی زرداری د 2015 میلادي کال د جون پر 15مه په داسې وخت کې د ملک نه بهر تللی وو چې د جون پر 18مه یې په اسلام آباد کې را جوړه د ګوند په یو دستوره کې د پاکستان په بیلابیلو ادارو ټکونه کړي وو محمد عمران مشال ریډیو کراچی
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د خیبر ایجنسی د تیرا میدان اوسیدونکو وای کسه هم حکومت د بیا ودانه کارونه اعلان کړي خو تر اوسه پورې پر عمل نه دی شوی دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې زیاتره سیمې د ژوند له بنیادي سهولتونو نه محروم دي د تیرا میدان د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلک وایي چې دوه کاله وړاندې خپلو کلیو ته راستانه شوي خو تر اوسه دوی ته هغه سهولتونه ورنه کړی شو لکه د کومو چې ورسره وعده شوي وي په دې حکله د تیرا میدان یو مشر عبدالشکور پردی مشال ریډیو ته وایي
خو موږ غټه مسله چې دوه هغه د گورنر ماډل سکول هم دو اوس گورنر ماډل سکول هغه موږ لیلون شوی دی په هغو کې خبره اورو چې گورنر ماډل سکول شته دی خو حالان کې د هغوی اس قسم وجود نشتا دی نه په موږ تعمیر شروع شوی دی نه په هغې باندې کور کېږي موږ مطالبه کوو د ګورنمنټ نه چې موږ له دې زرته زره د گورنر ماډل سکول چې کومه وده د موږ سره شوې ده هغه هم سر له ورسېږي بله همه خبره چې کومه د میدان د خلکو ضرورت چې دی ولته موږ له غټه مسله د نادره دو د موږ سره د نادرې د آفس د دفتر خبره هم شوې وه وعده هم شوې وه هغې مطابق موږ ته زوی هم ښودلی وو خو تر اوسه پورې موږ له هغه د نادر دفتر یا د نادر آفس رانغلو په دا موږ نه پوهېږو چې وجه څه ده
او د تیرا میدان سلمان پردی وایي چې د جګړو او نامنۍ په وخت کې کورونه هم ویجاړ شول او ډېر وځپل شول
زموږ کور به دا جګړه کې طالبان مالبان راغلل دې لاسه بس کور وران شو نو بس علاقه موږ پرېخوا طالبان ورنه ورکړل وېس وځول یاره تکلیف خو دومره کوی چې زمونږ نسل ټول خراب کړو برباد یې کړو بې سکوله یې کړو بې تعلیمه یې کړو بې کسب نه یې کړو زمونږ یې لکه ډېر زیات نقصان کړی
او د تیرا میدان یو بل تن لکبر پردی وایي
هسپتال نه جوړ شوی و د کور په شرکې کې ده که اوس زمونږ ځي داسې هر چې هسپتال ډېر ضرور دی ځکه چې ایمرجنسی بیماری شي موږ پېښول روانو هغې نه علاوه د روډونو مسله هم شته دی پوه شو
د قبایلي سیمو د بیا بحالۍ څانګې د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر یوسف وایي چې موږ په باډه او تیرا میدان کې د بیا بحالۍ عمل پیل کړی دی او موږ تر اوسه خواوشه 200 کسانو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره معاوضه ورکړې ده او چې حکومت هلته د ولسي ادارو د جوړولو او خلکو ته د سهولتونو ورکولو کومې وعدې کړي هغه به پوره کوي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د باډې او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړي دي او امن پکې بحال شوی دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان ځینو سیمو ته ستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د خوراکي سامان ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دغو کډوالو له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل چې دوی ته کوم راشن ورکول کیږي هغه ډیر کم وي. بلخوا د خوراک نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې په دې میاشت کې تر 15,000 کورنو راشن هغه سیمو ته لیږلي دي، خو د کډوالو بیرته ستنېدو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ته واپس ستانه شوي خلک ګیلمن دي چې خوراک نړیوالې ادارې له اړخه میاشتنی راشن په ترلاسه کولو کې د مشکل سره مخ دي. دوی وایي روزانه په بنیاد 1500 کورنۍ واپس ستانېږي چې تر اوسه د 15,000 نه زیاتې کورنۍ ستانه شوې، خو هلته راشن سنټرو کې د میاشتنی راشن هغه پخوانی ډیټا ده چې ډېرې کورنۍ د راشن اخیستو نه پاتې شي. او میران شاه بویا راشن سنټر هم بندي. تیرا میاشت کې میرلی تا واپس تون شوی عمر یات وای
په نومبر شمې غلی کنا پراش تقریبا د 6-7 دن راشن وچارې دو په ورته چې مثال معلومات شو کنا دا ته وچو چې 1500-2000 کا سن ویګه دغه سپوته شو بغیر پر راشن نه لگا پر راشن فاتره وای چې با نه راشن بان شو کنا و چې کی مامي جو کوټر کولا خپل کوټه می سپرا شو بغیر می سره بدنا در کوټه نشتا په دسمبر شو تقریبا لکه مثال ډېر یې مزرو غل می سګي سخل غلی دي شا چې کم از کم 5000 فیملی اور پیرا شو په دسمبر شه شا او په دا می سګي دای شي بیا 4-5000 قسم په شي بدا شي دای چې راشن ور کوي
اکرام الله وای خلک چې نویستانیږي هغه وسایل نه لري او هلته پر راشن سنټرو هم د ډیرو کمو کورنۍ لپاره مرستې راځي.
خلک شکایت دادا چې 13 میاشتې کوم ډیر تعداد بوده بلته زه د پوینټ ور سره وژغدل مو ته چې ویل د خلک شکایت کو وی ویل میشته چې کوم ډیټا دو هغه 2000 کسان پاتې شي وي او کې دایشي در روانه میاشتې کوم له اوس چې کوم راشن شریدا پاتې شي 3000 پاتې شي 4000 پاتې شي مو ته چې وجه سره وی چې واپسي عمل ته شروع ده او میشته زوتای راشن زوتای ډیټا نه رکوي د خلک نوی واپس ولا وسایل هغه نشته چې کیم دی و میژان دا اپیل کی چه راشن پوائنٹ تا زیوت کو وہ راشن چک سمرا واپسی شی اے دے مطابق تا راشن امشتا ادی کن کے ڈیٹا زیوت وی میران شاہ میرلی بزورینا انشتا چے دے حالت سو خلی میران شاہ دے بوئے چے کیم راشن پوائنٹیاں دی آ باندی آشتانو
کلامو چے پدیاڑا پبنو کے د خوراک نڑے والے ادارے چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دوی وا ویل ہسا کڑی چے سوگ ہم د خپل مرست سخا پاتے نشی او د دوی پوینا سمرا خلق چے واپس تانی گی دومره دا اول نه تللی خلک د لیست نه لره کولی شي زکات چې دا واپس نه پس هر کورنۍ د شپږ میاشتو پورې راشن اخستې شي چې بیا نور بند کړل شي. دوی وویل روانه میاشت کې هم د 15,000 کورنۍ راشن وزیرستان ته لیږل شوی، خو واپس تللی خلک وایي چې اوس په واپسی کې تیزی راغلی او زیات خلک واپس تللی زکات چې د 15,000 کورنۍ لپاره راشن وزیرستان ته لیږل شوی او روان واپسی عمل کې قریبا یادش میرے خلک په یوه میاشت کې واپس شوی او مرستې هغه پخوانی حساب سره لیږلې شي. سو نه یوازې د ډیټا زیاته شي بلکې راشن سنټر دې هم په مختلفو ځایونو خلاصې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو هندوانو مذهبي رسوماتو لپاره د اسلام آباد انتظامیه په اچ نهم سیکټر کې سلور کانال ځمکه مختص کړې ده چې پکې به نه یوازې د هندوانو د مړو اخیرنیو رسوماتو لپاره شمشان ګاټ جوړول کیږي بلکې یو سینټر او مندر به ورسره هم تعمیریږي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو هندوانو د دې ګام هرکلی کړی او اپیل یې کړی چې زر تر زره دې په دې کار هم شروع کړل شي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان معلومات لري.
د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې میشت د هندوانو مذهبي رسوماتو لپاره د اسلام آباد انتظامیه په اچ نهم سیکټر کې د سلور کانال ځمکه مختص کړې ده. د دې سلور کانال ځمکې په لسو مرلو کې به شمشان ګاټ جوړیږي. په اسلام آباد کې د هندوانو شاخوا 158 کورنۍ ژوند کوي چې پکې د زیاترو تعلق سیند صوبې سره دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد ډیپټی میئر زیشان نکوی وویل چې د ډیر وخت راهیسې په اسلام آباد کې ژوند کوونکي هندوانو د دې د مړو اخرنی رسوماتو لپاره یو شمشان ګاټ، یو مرکزی سینټر او د عبادت لپاره د یو مندر غوښتنه کوله. دوه چې په دې سرور کنه راځي کې به د هندوانو په مشاورت کار شروع کیږي او دا به د غې د خوښې مطابق جوړول کیږي.
ان کا مطالبه ده کې مې چارج مل جگہ به الاوټ کړي ان کا الریډي
د دوی دا خوښتنه و چې دوی ته د سرور کنه لا ځای په اسلام آباد کې د مذهبي رسوماتو لپاره ورکړي شي. د دوی یو مندر په سیدپور ویلج کې هم شته او موږ دوی ته ویلي دي چې تاسو دلته هم خپل مذهبي رسومات په آزادانه توګه کولای شي. دا سرور کنه لا ځای به د دوی په مشاورت جوړیږي او چې څنګه دوی ته پکار دي موږ ورته هم هغه سی جوړو.
شاخوا پنځه کال وروسته په اسلام آباد کې د یو هندو تن د مرګ نه پس دا غوښتنه زیاته شوې وه چې دوی له خپل یو شمشنګاډ مختص کړی شي. د دغه تن اخرنی رسومات په اسلام آباد کې د بود مذهب په شمشنګاډ کې ترسره شوي وو. په اسلام آباد کې د هندوانو د پنچایت جنرل سیکرټري اشوک چند مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت په دې اقدام خوشاله دی ځکه چې د ډېر وخت نه دوی غوښتل چې د نورو مذهبونو غوندې د دوی هم خپل ځایونه وي. دوی چې دوی د خپل مړو اخرنی رسوماتو لپاره د راولپنډې او د اټک شمشنګاډ استعمالوي.
ابھی تو حکومت پاکستان نے سی ڈی اے نے بورڈ کی میٹنگ ان کے کرنے کے بعد ان کے
د ډیر غونډو نپست پاکستان حکومت او د اسلام آباد انتظامی دا فیصله وکړه چې مونږ تاسو لپاره زمکه مختص کړه. خو د حکومت نه زمونږ دا اپیل دی چې د سلور کنال زمکه باندې تعمیرات کولو لپاره مونږ دومره وسط نه لرو چې مونږ به یې جوړ کړو. نو دا درخواست کوو چې حکومت مونږ لپاره یو کمیونټی سینټر او مذهبي ځایونه جوړ کړي.
په اسلام آباد کې د هندوانو د پنچایت جنرل سیکرټري اشوک چند په وینا کې حکومت سر تر سره دا کار پیل کړي نو دا به یو ښه اقدام وي. ولې چې ماشومان خپل مذهبي ځایونو لپاره خفه کیږي او دا سوال ترې کوي چې ولې موږ لپاره مختص ځای په اسلام آباد کې نشته.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کونړ ولایت تخصو چارو ریاست چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د هغو مېرمنو لپاره چې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي د امن کور نه لري. دوی له ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د امن د کور په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
سره لدې چې د تیرو سو کلونو پر تلپ کونړ ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې خو لا هم د دغه ولایت د خزو چارو ریاست د امن کور نه لري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ مېرمنې پکې وساتي. د کونړ ولایت د خزو چارو ریاست مشره سهیلا بابر وایي چې د تیرو کلونو په نسبت سکل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
تیر ارقام زمونږ ډېر کم وو. څه وخت کېږي چې دا قضیې بیخي بېد سره ډېرې شوې دي. تقریبا په دې یو میاشت کې مونږ اووه قضیې بررسي کړلې چې دا ټولې د خشونت او لتکوبۍ او د فرار منزل قضیې وې.
دی وایي چې له کلونو راهیسې په دې هڅه کې ده چې د خزو چارو ریاست په چوکاټ کې د امن کور جوړ کړي خو لا هم نه ده توانېدلې.
زمونږ خپل د حقوقو مدیره چې ده زیاتره داسې کیسونه چې راشي یعنی هغه د یو لطف له مخې نه د بشر دوستۍ د لګان هغه وړي کور کې ساتي. نو هغه هم خپله اوس د تېر هفته کې یو د خویندې چې فرار د منزل یې کړی و هغه شپږ ورځې وساتلې. مګر هغه اوس وایي چې زه نور دا نشم کولی چې زه دا خویندې په کور کې وساتم.
بلخوا د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي چې سوزلی له مرکزی دولت نه د میرمنو لپاره د امن کور د جوړېدو غوښتنه کړې خو لا هم نه دی بریالی شوی.
بار بار هم د ښځو چارو د وزارت سره په دې رابطه مکتوبونه هم لیږلي، مرکز سره تم پیشنهادونه لیږلي، تفاهمونه هم کړي په دې رابطه. حتی د مرستندویو نه هم غوښتنه کړې ده چې د کونړ په ولایت کې یو د امن کور دپاره یو تعمیر جوړ شي او دغې ته کافي پرسونل په اختیار کې ورکړل شي تر څو د دغه ولایت د خوندو ستونزې او مشکلات هم حل شي.
د ذکر وړ ده چې یوازې کونړ ولایت نه بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو چارو ریاست تر چتر لاندې د تاوتریخوالي سره د مخامخ میرمنو د ساتلو لپاره د امن کورونه نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندرې جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروے
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه له ګل آیاز اورو.
وفاقی حکومت پرون د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې سره د زینو نورو پروژو شروع کولو منځوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د پرمختګ او منصوبه بندي وزارت په بیان کې ویلي شوی چې د پرمختګ مرکزی کاری ډلې یعنی سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ کمیټې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لارو او سړکونو ترڅنګ د 1.8 ارب روپو په لګښت د سړکونو جوړولو د بیلابیلو منصوبو منځوري ورکړې ده. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي په هیواد کې جمهوریت له نورو وختونو زیات پیاوړی شوی او دا د راتلونکي نسلونو په ګټه دی. نوموړي دا څرګندولې پرون په کراچۍ هوایي ډګر کې د یو نیم کال نه زیاتې مودې بهر تیرولو وروسته خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال کړي. د کندوز ولایت یو چارواکی وای په خانآباد ولسوالۍ کې یو ولسی پاسوندوال په ډزو خپل 15 ملګري وژلې دي. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری تیر شپه مشال ریټویل د غفېخه د جمعې سحر وختي شوې د پیښې مواري چانه منلې. د ننګرهار ولایت د پیچراګام ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې په رستیو کې له داعش وسلوالو پاکې شوې ګډو اغوان ازواکونو ته پوستې جوړېږي. دا خبره د والی وین عطا الله خوګیانی تر شپه مشال اړیته کړی. امنیتی چارواکی وای چې د مولا عبدالسلام ضعیف پر کور د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. د کابل امنی قمندانی د جنایي جرمونو د تحقیقات او رئیس فریدون عبیدی د هم دا خبره تایید کړې ده. د دې حمله ذمہواری تر اوسه چانه ده منلې. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه قرارداد کې د رای اچول نه ډډه کړې چې په اسرائیلو د آبادکارۍ پاړه کې غندنه شوې ده. امنیت شورا 15 غړو پرون د قرارداد منظوري ورکړه خو یوازې امریکې په رای اچونې کې برخه وانخسته. د روسیې او شام بولس مشرانو په حلب خار د حکومتي واک ترلاسه کولو باندې خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د کار سره به په جنگ ځپلي هیواد کې د امن تړون لپاره زمینه برابر شي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیاز تر وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري خپل اندېښنې لري کولو لپاره ټولګوندیز کانفرنس را بللو غوښتنه کړې ده. او وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ټولګوندیز غونډې مشري دي وزیر اعظم نواز شریف په خپل وکړي چې د خپل اندېښنو سره سره مثبت تجویزونه هم ورکړي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت سی پیک اقتصادي پروژې په حق لا یو شمېر متبادل تجویزونه ورکړي هم دي چې کم نه کم لګښت سره د پروژې نه زیاتې ګټې ترلاسه سکی دیشی. ورسپانه لیکي کټول ګوندیز غونډه د خیبر پختونخوا اندېښنې لري کولو لپاره ګټوره ثابتېږي نو په کار ده چې دا راو بلل شي. سکه د پروژې په حق لا کوي صبح هم څه اندېښنې ولري نو دینه هغه ګټه نشي ترلاسه کیده د کوم چې حکومت تملري. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لوجه زپلې شوی خیبر پختونخوا د منځنی اسیا ملکونو لپاره د یوې مهمه دروازې حیثیت لري. خدا هغه وخت ګټوره ثابتې دی شي چې کله دلته صنعتي حل زلته وده ورکړي شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک د کوم سړکونو نشاندهي کړې ده په خاص توګه د ګلګیت نه تر چترال او چکدرې پورې. نه صرف دا لاره محفوظه ده بلکې په دې لاره تجارت له وجبه ټول ملکن ډیویژن مردان ډیویژن او پېښور ډیویژن ته ګټه ورسي. ورسپانه لیکي که حکومت د خیبر پختونخوا په دې تجویزونو عمل وکړي نو دا شان به د پروژې له وجې د فاټا په شمول د ملک ټولو صوبو ته یو شان فائده ورسي. جنګ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری یو نیم کال وروسته ملک ته راتلو هرکلی کړی دی او ویلي دي کټول ګوندونه په ګډه سره کار وکړو نو پاکستان یو ترقی کوونکی ملک جوړېدای شي. ورسپانه لیکي چې په جمهوریت کې حکومت او اپوزیشن د یو موټر دوه پایاګانې وي. حکومت د خپل منشور مطابق کار کوي او چې کوم ځای کې ترې څه غلطي کیږي نو اپوزیشن یې نه صرف نشاندهي کوي بلکې د هغې احتساب غوښتنه هم کوي. ورسپانه لیکي چې د اطمینان وړ خبره ده چې په ملک کې د تیرو 9 کالو راهسې جمهوریت ته وده ترلاسه کیږي نو دا نور مضبوطولو او مستحکم کولو لپاره ضروری ده چې ملک کې د رواداری سیاست وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سې
سی این این خبری شبکې په یو لیکنه کې پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا د پاکستان نوی قانون به په دې ملک کې د میرمنو له ژونده یره ختمه کړي او کنه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د ایربس نومي کمپنۍ لخوا ایران ته د ورکول کېدونکو سلو الوتکو په اړه لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ یې لنډیز تاسو ته دروړوي.
سی این این خبری شبکې لیکلي چې په پاکستان کې تیر کال د غیرت په نامه تر زرو زیاتې میرمنې وژل شوې وې. د شبکې په لیکنه پاکستان بلاخره د دې لپاره یو ښه ګام پورته کړی چې له قبایلي او کلتوري رسمونو سرچینه اخیستونکې دا مسله هواره کړي. د دې نوي پاکستاني قانون له مخې به د غیرت په نامه میرمن وژونکې یا وژونکو ته لږ تر لږه 25 کاله د بند سزا ورکول کېږي. لیکنه زیاتوي چې تر دې وړاندې ډیر قاتلان له دې کبله بېله سزا خوشې کېدل چې د وژل سوو میرمنو د کورنیو لخوا به وبخښل سو. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو د دې ګام هرکلی کړی دی خو وایي چې د غیرت په نامه وژنې پای ته رسولو لپاره لا هم ډیر څه کولو ته اړتیا ده. د دوی په وینا پکار ده چې په پاکستان کې د دې روایت ختمولو لپاره کار وسی چې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې ټول واک او اختیار د نارینه وي. میرمنو ته د سرپناه ورکوونکي د ستک په نوم ادارې مشرې سبا شیخ سی این این خبری شبکې ته ویلي چې دا قانون باید هغه کورنۍ وویروي کومې چې د خپلو لونو د وژلو اراده لري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله لیکنه کې کښلي چې د ایربس په نوم کمپنۍ ایران ته د یو تړون له مخې سل الوتکې ورکوي. ایران او په اروپا کې الوتکې جوړونکي کمپنۍ ایربس د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوی تړون پر ایران د کلونو تر بندیزونو وروسته ډیر مهم ګام بللی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا له هغه وروسته ده چې ایران له بوئنګ نومي امریکایي کمپنۍ څخه هم د اتیا الوتکو اخیستلو لپاره تړون لاسلیک کړی و. نیویارک ټایمز لیکي چې د بوئنګ لخوا ایران ته د الوتکو ورکړه په لسیزو کې یوه لویه تجارتي سودا ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لپاره د دې الوتکو اخیستل له دې کبله ممکن سو چې تیر کال د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي تړون وروسته له ایرانه بندیزونه لرې کړل سو.
دا و بوریوال کاکړ له نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. امریکا د هیواد ملي امنیت ادارې پخوانی کارکونکي ایډوارډ سنوډن باندې تور لګولې چې له روسي استخباراتي ادارې سره پرله پسې رابطې کړې دي. دغه تورونه د امریکا د پارلمان استخباراتو کمیټې په یو خفیه رپورت کې په ډاګه کړل شوي دي. ایډوارډ سنوډن چې اوس په روس کې جلا وطن دی په 2018 کال کې د امریکا د ملي امنیت ادارې پټ دستاویزات په ډاګه کړي ول. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ اورو. د امریکا د پارلمان غړو د ملي امنیت پخوانی کارکونکي ایډوارډ سنوډن باندې تور لګولې دي چې ماسکو کې د ملک بدرې په حالت کې له روسي امنیتي ادارو سره رابطې کړې دي. دغه تورونه د پارلمان د استخباراتو کمیټې په یو خفیه رپورت کې موجود دي چې ځینې برخې د دسمبر پر 22 په ډاګه کړل شوې. خو د دغه تورونو په اړه شواهد پټ ساتل شوي دي. سنوډن چې اوس مفرور دی په 2018 کال کې هغه پټ دستاویزات په ډاګه کړل چې د امریکا د ملي امنیت اداره کې د کار کولو پر مهال یې ترلاسه کړي وو. د دغو دستاویزاتو تر خپرېدو پس د ملي امنیت ادارې د ځینو پروګرامونو د معلوماتو حفاظت او د امریکا لخوا د ملګرو هیوادونو جاسوسي کولو په اړه پوښتنې او بحثونه راپورته شول. سنوډن اول هانګ کانګ ته وتښتېدو او بیا وروسته ماسکو ته لاړ چې اوس هم هلته دی ځکه چې امریکایي انتظامیه ورله پاسپورټ منسوخ کړی دی. امریکایي څارنوالانو پر سنوډن د جاسوسۍ تورونه لګولي دي. تر هغې پس سنوډن په بیا بیا ویلي چې امریکا ته واپس تګ غواړي خو په هغه صورت چې قانوني تحفظ ورته ورکړل شي. خو بیا د کانګرس ډېرو غړو پر هغه تنقید کړی دی او په نوي خپور شوي رپورټ کې هم د هغوی غوسه څرګنده ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې سنوډن ملي امنیت ته سخت تاوان رسولی دی او ډېر دستاویزات چې هغه پټ او د ملي امنیت ادارې پروګرامونه چې پکې یاد شوي د افرادو پر پردهداري باندې له هغې سره هیڅ تړاو نه لري بلکې د امریکا له ملي دفاعي او استخباراتي پروګرامونو سره تړلې دي. په رپورټ کې د سنوډن له روسي استخباراتي ادارې سره د پرله پسې رابطو ذکر شوی دی. بلخوا د رپورټ تر خپرېدو پس سنوډن پر ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د دریو کالو پلټنو پس هم د هغه خلاف د نقصان ورکوونکو ارادو یا بهرني نفوذ په اړه شواهد راټول نه کړل شول.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ایتلی چارواکو د برلین د کریسمس بازار حمله مشکوک کس ته وژل کېدو خبر ورکړی دی. ایتلی وزیر اعظم د جرمنی وزیر اعظم ته ویلي چې پولیسو د برلین د حمله مشکوک تن انیس العامری وژه. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ویل چې د برلین د خونړي برید مشکوک کس په میلان کې د پولیسو په ډزو وژل شو. د برلین د تېرې دوشنبې د ورځې په حمله کې چې د کرسمس پر یو بازار د یوې لارې په ذریعه وشوه، دولس تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ژوبل شول. د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر مارکو مینیتی پرون کې په یوه خبري غونډه کې وویل تیره شپه درې بجې د پولیسو د عادي ګزمې په جریان کې یوه پولیس د میلان په سیستو سنګیراني سیمه کې یو مشکوک کس ودراوه. کله چې هغه ودرول شو، مشکوک کس سمدستي یوه تومانچه راوویسته. پر هغه پولیس یې ډزې وکړې چې له د هویت د اسنادو د ښودلو غوښتنه کړې وه. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ښاغلی مینیتی وویل ایالتي پولیسو په عکس العمل کې دغه مشکوک کس چې زموږ پر پولیسو یې ډزې کړې وې په ډزو وواژه. د هغه په وینا هغه پولیس چې په ډزو لګېدلی اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی او وضعیت یې خطرناک نه دی. د اړه چې آیا وژل شوی کس د برلین د تېرې دوشنبې د ورځې اصلي مشکوک چې د انس امری په نوم یو 43 کلن تونسی کډوال ښودل شوی دی، د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر وویل له څېړنو وروسته دا معلومه شوه چې دغه وژل شوی کس له شک پرته انس امری د برلین د تروریستي حملې احتمالي مشکوک دی. وروسته له هغې چې د جرمني چارواکو امری د دغې حملې مشکوک وباله، په ټوله اروپا کې د هغه د موندلو لپاره عملیات پیل شول. د ایټالیا صدر اعظم پاولو جنتولونی وای د پخپله د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته ټلیفون وکړه او هغې ته یې وویل چې د برلین د حملې مشکوک کس په میلان کې له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې امری د هغو په زرګونو تونسیانو په ډله کې و چې د 2011 کال په فبروري کې د مدیترانې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته راغلی و. د هغه وختو چې په سیمه کې عربي پسرلی پیل شوی و. نوموړی د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 23 د اور اچولو حملې او غلا په تور نیول شوی او وروسته په څلور کاله بند محکوم شوی و. امری د 2015 کال په می میاشت کې له زندانه له خوشې کېدو دوه میاشتې وروسته جرمني ته تللی و. د راپورونو له مخې په جرمني کې د هغه د پناه غوښتنه رد شوې وه.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدئ شي. د خبرونې کوربا ګل ایاز دی.
د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې جاپان یو کارګو خلای جاز خلا ته لیږلې چې د یوې آلی په مرسته به د ځمکې په مدار کې موجود خلایي کچره صفا کوي.
The engines igniting, the solid rocket boosters and lift off. The H2B has cleared the tower, the sixth HTV vehicle on its way to the International Space Station.
دا آلا د الومینیم او د سټیل له تارونو نه جوړ کړل شوی ده. دا آلا په داسې ډول جوړ کړل شوی ده چې دا به په خلا کې کچره له مداره راغونډوي. دا جدید او منفرد آلا د مایانو نیولو یوې کمپنۍ په مرسته جوړ کړل شوی ده. د کاربن په خبره دا وخت په خلا کې د راکټونو خالی خول، ناکاره سټلایټس، د شیشې ټوکړي او د پینټ ذرات ګرځي. په خلا کې موجود دا کچره شاوخوا 1.8 کروڑ وزنی ده او دا د خلای دوري له پیل راهیسي په خلا کې موجود دي. دغه کچره نورو فعالو سټلایټس لپاره خطر جوړوي او حالات نور خرابوي. په دې کې ځینې شیزونه 28,000 کیلومتر فی ګنټه په حساب سره حرکت کوي او د ځمکې ګیر چاپیر ګرځیدونکي سټلایټ سره د ټکر خطر هم وي. په دې کې د انټرنیټ او موبایل ټلیفون مواصلاتي نظام هم شامل دي چې له خلا نه کنټرول کیږي. د خودکار کارګو خلای جاز نوم استورک، یعنی په جاپانی ژبه کې کونو ټو دی. دا خلای جاز د بحر القاهل په شمال کې ټینګا شیما خلای مرکز نه نړیوال خلای مرکز ته لیږل شوی او په دې کې د کچري راغونډولو لپاره آلات هم بار دي. محققین وایي چې د دې آلې په مرسته به دومره توانای خارج کیږي چې دغه شیزونو مدار به بدل شي او دا به نور خلا ته وردی کړي چرته چې دا کچره به په خپل وسوځي. ساینسدانانو د امریکا د سارنې یو پروګرام نه ترلاسه شوي تصویران او د نورو مصنوعي سیارو سره پرتله کړي او ویلي دي چې په همالیا کې د واورې ګټونه یا ګلیشیرز په ویلیدو دي. د دوی په خبره د دغه تصویرانو یوه خبره څرګنده شوې چې په هغه سیمو کې په دې وروستو کلونو کې څومره بدلون راغلی دی. دا نوی تحقیق د امریکا سان فرانسیسکو کې د امریکن جیو فزیکل یونین په یوه غونډه کې وړاندې شوی دی. د نیویارک کولمبیا یونیورسټي جاش امار وای دغه تصویران به ډیر زیات ګټور وي. د امریکا هغه جاسوسي پروګرام لاندې دغه تصویران ترلاسه کړي دي چې هغه خوفیه مشن ته هیګا ګاسون ګون ویل کېدل. په اویایمه او اتایمه لسیزه کې د امریکا خوفیه پروګرام لاندې د مصنوعي سیارې نه د حمالې تصویران اخیستل شوي ول. دا تصویران په 2011 کال کې د خوفیه دستاویزاتو لاندې خپره کړل شوي دي او اوس یې ساینسدانان د تحقیق لپاره استعمالوي. په دې کې د حمالې د سیمې تصویران هم شامل دي چې هغه وخت معلومات ترلاسه کېدی شي. ساینسدانان وایي چې په هغه سیمو کې د واورې په مقدار کې کمی راغلی دی. د ساینسدانانو په خبره په کوه حمالې کې هر کال تر 25 سانتي متر پورې واورې کې کمی راغلی دی. د جاپان پلازمینې ټوکیو کې په یو رستورانت کې د خوراک لپاره یو وخت ټاکل شوی او چیلنج ورکړل شوی چې په هغه وخت کې دننه خوراک کولو سره به هوټل خپل صارفینو ته 50,000 ین انعام ورکوي او د خوراک پیسې به هم ناخلي. د ټوکیو او مکارن رایمن هیوري رستورانت کې خپل صارفینو ته داسې چیلنج ورکړی چې د رستورانت خاص خوراک نوډلز او د چرګ نه جوړ شوي رامنس په 40 منټو کې وخوري، نو هغه صارف ته به 50,000 جاپاني ین انعام ورکوي او کچري په 40 منټو کې هغه خوراک ختم نه کړي نو لزر ین به جرمانه ورکوي. نوکیا یو نوی موبایل ټلیفون معرفي کړی چې د پخوانی نوکیا په شان دی. د نوکیا په نامه نوی کمپنۍ ایچ ډی ایم د نوکیا دوه ماډل ټلیفون وړاندې کړی دی. دا ماډل د نوکیا اخري ماډل 2016 په شان دی چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې په اخري وار وړاندې شوی وو. د دې موبایل بیا $26 یعنی 2700 پاکستانی روپۍ ده او دا فون 2.4 انچ سکرین لري. خو په دې کې تر ټولو غوره خبره دا ده چې د ټلیفون بیټرۍ تر 20 غنټو پورې کار کوي. مایکروسافت کمپنی په 2016 کال کې نوکیا د ټلیفون او لومیا برانډ اخیستی و، خو وروسته یې دا کمپنی په ایچ ڈی ایم خرڅ کړه. د انټرنیټ مشهوري ویب پاڼه یاهو ویلي دي چې په 2013 کال کې په سایبر حمله کې لږ تر لږه 1 ارب صارفینو اکاونټس متاثر شوي ول. یاهو ویلي دي چې دا پیښه د 2013 کال حملې نه جلا ده. په هغه سایبر حمله کې تر 50 کروڑ پورې صارفینو اکاونټس هک شوي ول. د یاهو پاڼې په خبره په هغه هیکینګ کې د صارفینو نمونه، ټلیفون نمبرونه، پاسورډز او ایمیل اډریسز غلا شوي ول، خو د بانک په اړه معلومات نه غلا شوي. کمپنی وایي چې د هغه پیښو په اړه پولیسو او متعلقه واکو سره په رابطو کې دي. د 2016 کال د انټرنیټي حملې په اړه دا معلومه نه ده چې دا کوم هیواد کړی و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې هم فلم موانا په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 270 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم آفیس کرسمس پارٹی دی چې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم فینټاسټک بیسټس اینڈ وے ٹو فائنڈ دم دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 78 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې د مشهور اداکار رنبیر سنگھ نوی فلم بے فکر په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم کہانی 2 دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې د وتلي اداکار شاهرخ خان فلم ډیر زندگی په دریم نمبر دی چې د 70 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور فلمونو ډارک نایټ سیریز، انسپشن او انټرسټیلر هدایتکار کریستوفر نولان د دریو کال وقفې وروسته نوی فلم جوړ کړی دی. دا فلم د دویمې نړیوالې جګړې په واقعیاتو جوړ دی. د دې فلم نوم ډنکرک دی او لومړی ټریلر یې خپور شوی دی. د هدایتکار کریستوفر نولان دا فلم د هغه د نورو فلمونو څخه بیخي بدل دی. نولان په عمومي توګه ساینس فکشن او کامیک کتابونو باندې فلمونه جوړ کړي دي، خو دا ځل یې د دویمې نړیوالې جګړې واقعیات په فلم کې راغونډ کړي دي. په فلم کې د دویمې نړیوالې جګړې آپریشن ډاینامو خودل شوی چې درې لکه اتحادي فوجیانو باندې د جرمني نازی فوجیانو حمله وروسته د فرانس بندرګا ډنکرک نه درایبستلو کوشش شوی وو. دغه فوجیانو بچکول لپاره د برتانی بهري جازونو برخه اخستې وه. دا فلم به د راتلونکي کال د جولای په میاشت کې نمایښ ته پر وړاندې کیږي.
The enemy tanks have stopped.
Why?
Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach.
Where are we going?
Dunkirk.
I'm not going back.
There's no hiding from this sun. We have a job to do.
If we go there, we'll die.
هالی وود سینما مشهور سیریز پلانټ اف ایپس دریم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوراندې د دې سیریز دوه فلمونو ډیر زیات کاروبار کړی وو او په ګرد نړۍ کې ډیر زیات وکړ شوی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. د دې فلم نوم وار فار د پلانټ اف ایپس دی او دا به د راتلونکي کال د جولای په میاشت کې نمایش ته فارو وړاندې کیږي.
This moment, many years we created you, and nature has been punishing us ever since. This is our last stand, and if we lose, it will be a planet of apes.
هندی سینما مشهور اداکار ارجن رامپال نوی فلم ڈیڈی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند د ممبئی ښار بدماش او سیاستدان ارن گلاب گاولی په ژوند جوړ دی. ارن گلاب گاولی ته د قتل په مقدمه کې د عمر قید سزا اورل شوی و. په فلم ڈیڈی کې د ارن گاولی کردار ارجن رامپال کړی دی.
کیا تو نے پرسیا کا خون کیا تھا؟
نہیں.
کیا تو مقصود کو جانتا ہے؟
کبھی نہیں ملا.
یہ بیارے گینگ کیا ہے؟
معلوم نہیں.
تیرے کو دگڑی چال کا راجا مانتے ہیں.
میں کہیں کا راجا نہیں.
تاڑا میں تیرے کو اریس کیا گیا تھا؟
فرضی کیس میں ڈالا.
چل ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتا.
ارون گلاب گاولی.
هندی سینما وتلی اداکار عامر خان فلم دنگل با په روانه ونی کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې مهاویر سنگھ چې پهلوان وي د ژوند رښتینی قصه خودل شوې ده. په دې فلم کې عامر خان د مهاویر سنگھ کردار کړی دی. مهاویر سنگھ خپلې دوه لوریانې گیتا او ببیتا د نړیوالې کچې پهلوانې جوړې کړې او د خپل هیواد لپاره په کامن ویلت گیمز کې د سرو زرو میډال وګټي.
ہر کھلاڑی کی دریا میرا بھی سپنا تھا دیش کے لیے گولڈ میڈل لانا.
جو میں کرنا چاہتا تھا وہ ہمارا بیٹا کر کے دکھاوے گا. دیش کے لیے گولڈ جیتے گا ہمارا بیٹا. اپنا ترنگا سب سے اوپر لہراوے گا. ریسلنگ چیمپئن
شپ میں بھارت کی ایک اور ہار.
مبارک ہو بھائی صاحب, چوتھی بھی چوری ہوئی ہے.
میں آپ کو چھوڑا نہ دے پائی.
غلط مت سمجھ منہ, گیتا اور ببیتا دونوں ہی بہت پیاری ہیں, پر میرا جو سپنا ہے نا صرف چھوڑا ہی پورا کر سکے.
لگتا ہے گولڈ میڈل کے لیے بھارت کو اور انتظار کرنا پڑے گا.
मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी।
और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी, मैं उसने हटा दूंगा।
हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
روزگار خونور کوی نا مخت گلاب سرگی نرگیستی ملال کتو دی درزگارا ویستا سرگی میں تاثر بندی شو پار بندی خسا تمینا دشنوستر گجنی دا سمست لیونے دشنوستر گجنی دا سمست لیونے اللہ زڑگے را نوڑے خا پیرے دا اللہ زڑگے را نوڑے خا پیرے دا دشنوستر گجنی جدا کبھی نہ
نیو تمستلی ونے اللہ زڑ گیرا نوڑ خاپیرے اللہ.